السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې ز صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پنځه سلوي وخت موسیقي لرو خو په لمړی 15 دقیقو کې د راپورونو خبرونو وخت هم شته مهمه مسله دا ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لمړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروسته ورځ ده دا هماوره چې د افغانستان دفاع وزارت وایي سګنی ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي نه وسلوال طالبان خو تر هرڅه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروسته ورځ ده د کندوز پولیس وایي نن سهار وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې د پولیسو په یوې ګزمې برید کړی او یو سرتیری ټپي کړی دی او اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی خبرونه نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروسته ورځ ده د شکایتونو لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی و د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته وویل ښایي د شکایتونو شمیر تر 100,000 واوړي د هغه په خبره اکثر دغه شکایتونه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي ښاغلي رویدار وویل د شکایتونو تر ثبت وروسته به څېړنې پیلېږي او شکایتونو ته رسیدګي کیږي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې یک شنبه اعلان شوې چې له مخې اشرف غنی لومړی او عبدالله په دویم مقام کې راغی عبدالله او ځینو نورو کاندیدانو دغه پایلې له درغلیو ډکې وبللې او ویل چې د شکایتونو کمیسیون دی د دوی شکایتونو ته رسیدګي وکړي ولسمشر اشرف غنی له ټولو انتخاباتي ډلو وغوښتل چې د اصولو په رعایت سره دې شکایتونه ثبت او قانونمند چلند وکړي په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت وایي چې دغه حرکت وویشتغړي طالبانو په فراه ولایت کې برمته کړي د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست بیګا په یو پیغام کې وویل
د سولې ولسی حرکت موټریس کاروان چې شپږ موټر دي او وویشت کسان دي له هرات څخه پراته روانو د ولس ویشونې د پروګرامونو په خاطر په لاره کې وسلواله طالبانو له ځان سره بیولې دي تر دې دمه پر هیڅ معلومات نشته
د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې ولسی حرکت د غړي 14 ورځې مخکې هرات ولایت ته تللی و او هلته سولې ته د هڅونې غونډې او پروګرامونه درلودل دوی بادغیس او غور ته هم تلل خو د واورو ورخت مجبور کړل چې فراه ته مخه کړي وسلوالو طالبانو تر اوسه د سولې ولسی حرکت د غوښتو غړو د برمته کېدو په اړه څه نه دي ویلي د کندوز پولیس وایي نن سهار وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې د پولیسو په یوې ګزمې برید کړی او یو سرتیری ټپي کړی دا خبره د کندوز د پولیسو ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وکړه نن سهار د دویم امنیتي اوزې د ګزمې موټر د وسلوالو مخالفینو له کمین سره مخ شو په نښته کې یو پولیس ټپي شوی دی دښمن هم د همدغو عسکرو لخوا په شا تمبول شوی یوی بلی امنیتی سرچینې بیا د موضوع د حساسیت په خاطر د نوم په نه اخیستلو سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل یې ټپي دی پیښه د کندوز ښار د خان آباد بندر سیمه کې شوې چې د ولایت مقام او امنیې قمندانۍ ته نږدې ده اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی جمال خاشقجي چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکنې خپرې دي سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو د سعودي لوی څارنوال د دوشنبه په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او درې نور په 24 کلونو بند محکوم کړی شوي په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړو او دا پیښه یې وغندله د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر ستانو د سې شمې پورس یو بیان کې وویل اروپایي ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده د نوموړي په وینا د اعدام سزا یو ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولې چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیې د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شو دغه اعتراضونه چې د ایران د ترسلو زیات خارونو ته پراخ شول، د رژیم لخوا سخت وزپل شول. راپورونه وایي چې رژیم تر زرو زیات کسان د دغو اعتراضونو پر مهال وژلي او زرګونه نور کسان نیولې دي. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس پرون د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د پویا بختیاري کورنۍ له چارواکو سره خبرو لپاره وربلل شوې وه. د پویا بختیاري د یو خپلوان بهمن صادقي پرون فردا راډیو ته وویل در وقت پویا بختیاری مور ناهید شیرپیشه، پلار منوچهر بختیاری، ورونه بوده انی او دو کورنۍ څو نور غړي نیول شوی دي.
پسر 11 ساله
د دې کسانو د ساتنې ځای څرګند نه دی. پویا بختیاري 28 کلن و چې د تهران لویدیز کې پراته کراچ ښار کې د نومبر میاشتې نیمایي کې د اعتراضونو پر مهال ووژل شو. او د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. په عراق کې د مظاهرتیانو اساسي غوښتنه د انتخاباتو عادلانه کول دي. په نوي قانون کې د عراق 13 ولایتونه هر یو په 2 انتخاباتي حوزو ویشل شوي او د 100,000 کسانو پر سر یو استازی انتخابیږي. د عراق نوی انتخاباتي قانون همدارنګه د سیاسي ګوندونو لپاره دا ستونزمنوي چې په یو مشخص ولایت کې په اسانه ټولې څوکۍ وګټي. د اکتوبر رئیس په عراق کې د چارواکو د درغلیو د کار د نشټوالي او لښته سیاسي سیستم څخه د مایوسۍ له کبله خلکو پراخ اعتراضونه پیل کړي. له ناکراریو په ډکو د اعتراضونو کې تر اوسه 400 نه زیات کسان وژل شوي. اعتراض کوونکو نه یوازې د انتخاباتو د نوي قانون غوښتنه کړي، بلکې د ټول سیاسي سیستم بدلون او د خپلواک صدر اعظم انتخاب غواړي چې په سیاسي ګوندونو پورې تړلی نه وي. صدر اعظم عادل عبدالمهدي تیره میاشت د معترضانو لخوا د فشار په ترڅ کې استعفا وکړه، خو لا هم د سرپرست په توګه کار ته دوام ورکوي. ازادي رادیو ته غوښتل دوه شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. نن د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو د تریلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروسته ورځ ده. د شکایتونو کمیسیون وایي چې د اکثر شکایتونه تر اوسه پورې د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا چې مشري عبدالعبدالله کوي له دوی سره ثبت شوي دي. اخوا د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي ټیم هم ویلي چې دوی هم زرګونه شکایتونه غواړي چې له شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړي، همداسې به د کابل استودیو له موږ سره غږیږي. اکرام صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه وایي چې د شکایتونو شمیر به څومره ته ورسیږي او تر اوسه پورې له دوی سره شته ارقام څومره دي چې څومره شکایتونه ثبت شوي؟
د شکایتونو کمیسیون سره چې 13 ورځ ناوخته وغږېدو، دوی وویل چې د ټاکنیزو ډلو اداو ته په کتلو سره شاید د ټاکنیزو شکایتونو شمیر له 10,000 واوړي. 13 ورځ دغه شمیر له 2,000 اوښتی دی چې زیاته برخه پکې، لکه څنګه چې تاسو ویل، د عبدالله په مشرۍ ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم خپل شکایتونه ثبت کړي. دغه شان دولت جوړونکي ټیم او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیز زی ډلې هم شکایتونه ثبت کړي دي. 13 ورځ نه وخت دولت جوړونکو ټیم 1200 شکایتونه کمیسیون ته وسپارله. د دغه ټیم غړو ویل چې دوی 3,000 نور شکایتونه لري چې د نن ورځې په وګدو کې به وسپاري. نن د ټاکنیزو شکایتونو وروستۍ ورځ ده او تر 3 بجو پورې ټول نوماندان معترض نوماندان حق لري چې ټاکنیز له حق لري چې لاړ شي او خپل شکایتونه وسپاري. 13 ورځ د شکایتونو کمیسیون زینو کمشنرانو ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې شکایتونه چې دي هغه د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه نه دي، بلکې د ټاکنو د لومړنیو پړاوونو په تړاو باندې دي. یعنی په ټوله کې د ټاکنو په اړه باندې دي. خو دوی وایي چې په دې کې نن چې کله دغه پروسه پای ته رسیږي، د ټاکنیزو شکایتونو د سب پروسه، دوی له دې نه وروسته دا جنبندی کوي او د دې بل پړاو شروع کیږي چې په دې کې بیا د شکایتونو ارزول دي. هغه شکایتونه چې دوی وته وړاندې رسیدګي کړي هغه سیستم ته نه داخليږي، او هغه شکایتونه چې ډیر جدي وي هغه ته لومړی رسیدګي کیږي او همدغه سی په نور.
یو دوه مسلې نور هم راته وي چې دا څومره ورځې وبخې. ما غوښتلم دغه وخت تاسو پوښتم چې خلک خوده نتیجې لپاره منتظر دي، بیا هم د ورسته نتیجې لپاره څومره وخت به نیسي؟ شکایتونو کمیسیون څه وایي؟
دوی وای چې نه هدیر شو ورځې وخت قانون دوی ته ورکړی دی چې په دې نه هدیر شو ورځو کې دوی ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. او دوی وای چې موږ کوشش کوو چې سره له دې چې ټاکنیز شکایتونه ډیر دي خو همدغه ټاکلې موده چې نه هدیر شو ورځې ده دوی وای چې موږ هڅه کوو چې په دې کې ټولو ته رسیدنه وشي او څېړنه بشپړ شي.
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرامو د کابل سټوډیو له موږ سره غږېده. هلته د کابل کې د شکایتونو کمیسیون لخوا نن د شکایتونو د ثبت دریمه وروستۍ ورځ ده. دغه شکایتونه نه یوازې دا چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه دي بلکې تر هغې مخکې د نورو پړاوونو په اړه هم دي. اکثر کسانو چې شکایت کړی دی په ټاکنو کې د تقلب او لاسوهنو په اړه باندې شکایتونه له کمیسیون سره ثبت کړي او وایي چې درغلی شوی دي. هم د اشرف غنی ټیم وایي چې دوی شکایتونه لري او هم د عبدالله ټیم وایي چې زیات شکایتونه ثبت کړي دي له کمیسیون سره او غواړي چې رسیدګي ورته وشي. د شکایتونو کمیسیون داسې وخت خپل کار د شکایتونو د ثبت لپاره ځانګړی کړی دی چې له دوی نه نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا متحده ایالاتونو غوښتي چې په پوره شفافیت او مسلکي توب د شکایتونو ته رسیدګي وکړي. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو سپرست مارسیال وزیر الیس ویلز ورځې مخکې په ټویټر باندې کړی و او غوښتي و چې شکایتونو ته باید رسیدګي وشي. د افغانستان جمهور رئیس هم له ټولو انتخاباتي ډلو غوښتي و چې اصول د رعایت کړي او د شکایتونو د کمیسیون لارې دي خپل شکایتونه ثبت او تعقیب کړي.
د جدي شپږمه
تجاوز روس ها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروی د یرغل سلویشتما کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مره ختی جتو راځي پر دې مانو.
له ازادي رادیو ځانګړي راپورونه د جدي پښپژما واوري وګوري او ویل ولي اف ام سلاشاریا پینزه او ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوږی اوسئ. سم ناجیه صاحبه د افغانستان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وړاندې کوي. تر هغه وروسته بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي طالب چارواکي په پاکستان کې له خپلو ملاتړو مشرانو سره تر خبرو او مصلحت وروسته چمتو شوي چې له امریکا سره د اوربند په مسلې خبرې وکړي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره اوس چې طالبان د سولې مذاکراتو ته چمتو شوي، زلمی خلیلزاد د کرسمس په رخصتیو بوخت دی. وړاندې په سرمقاله کې د یو شمیر نږدې سرچینو له قوله راغلي چې ممکن تر نوي میلادي کال پورې د سولې په خبرو کې هیڅ ډول پرمختګ ونه شي. دنیا ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ ټاکنو پر ابتدایي پایلو اعتراضونه ورځ تر بلې په ډېرېدو دي او د ټولو تقلبي رایو د ابطال غوښتنه کېږي. خو د ټاکنو کمیسیون ټینګار کوي چې بایومیټریک شوې رایې باید باطلې نه شي. وړاندې د یو شمیر چارواکو له قوله راغلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خپلو چارو کې خپلواک دی او د دې پوره صلاحیت لري چې هغه رایې باطلې کړي کومې چې ستونزې لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې بیا د ټاکنیزو شکایتونو د ثبت د وروستۍ ورځې په اړه لیکلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي سره له دې چې د ولسمشریزو ټاکنو په اړه زرګونه شکایتونه ثبت شوي، خو نن چهارشنبه هم د ورځې تر پایه هر معترضه ډله وخت لري چې د ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپله کره او پر واقعیتونو او شواهدو برابر شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. سرمقاله لیکونکي لیکي د ملت غوښتنه دا ده چې دا ځل د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې د لومړنیو هغو په څیر ونه ځنډول شي، ځکه بیکاري، د چارو سستوالی، د پانګې تېښته، سوړ ژمی په دغه هیواد کې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. د سرمقاله لیکوال لیکي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون او طرز العملونو له مخې خپل ټاکلی وخت لري چې دغه شکایتونه ورزوي او په خپل وخت په اړه یې پریکړه وکړي، خو که چیرې د لومړنیو پایلو په څیر ډېر وځنډېږي ستونزې به لا پراخې شي. د سرمقاله په پای کې راغلي د افغانستان ولسمشریزي ټاکنې په لوړه ټکنالوژۍ وشوي او د درغلي او داسې سپکې نشته چې دا ټاکنې په شا وتنبول شي او یا مثبتې پایلې ونه لري. که بیا هم ټاکنې دوهم پړاو ته ځي نو دا به سخته وي، ځکه په دغو ټاکنو 109 میلیونه